په 2010 کال کې سوریه ته سفر کړي او د جندل شام یا د شام د سرتیرو سره یو ځای شي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زمګ ویپاړه کې کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویپاړې پاتې ده. دا خبری مطالبه برخه پای تر سو نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ موږ د اتنی مو بجو په خبرونه کې یو کلی زرغه ګونه ډرامه خبرو. دا ډرامه وړاندې کیږي له ادمه باسي چې ورسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې باس لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستل شئ. یو کلی زرغه ګونه
یو کلی زر غاگونا.
عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې پولیس د اسنادو سره د مسافر په نیولو پسې راغلی و، خو مسافر د تیښتې هڅه کړې وه. اوس به واوري چې آیا مسافر په تیښته بریالی شوی که یې پولیس په نیولو بریالی شوی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د سلور وشته می دوسه کار خلاص ده، متهم سره یې ولېګی.
سمد صاحب
خا مسافر هم قتلونه کوي او هم بیا غواړي له پولیسو وتختی. ته پوهیږي چې ستا دا کار ستا د ګناه پیټې نور هم درنوي.
اغه
خا ځوانه مسافر ستا څه کی؟
مسافر مې ورور دی امیر صاحب.
خا سعید ته هم داستان می پورونو کلی کلیو نور ورونه رت څه کار کوي؟
بل ورور می خار کې درس وای هم دا می مشر ورور دی.
خا خا نو مسافر تاج محمد د ګل محمد ورور دی ولی او پڅ دی وژه؟
اغه
تا ته وای مسافر جبه د بنده بنده مکوا زما پښتنو ته جواب راکا. منتصل کار نور هم پراتی دی. تاج محمد سره د څه بدی و؟
امیر صاحب هیڅ بدی مونه و.
ما د مسافر نه پښتنه کړه ستاسو خانه چې ته یې جواب وایې. که دې بله خبره وکړه د شوبې د باسم.
ښه بخښنه غواړم امیر صاحب.
ښه مسافر وایه تاج محمد سره دې په څه لانجه وه؟
لالا رښتیا خبره ورته وکړه کنه؟
نه زه څه نه وایم. تا ویل وکیل به
ښه په دې خو نشي خلاصېدی مسافره. د انسان وژنه دومره آسان کار درته ښکاره شوی و؟ ځواب ویلو لپاره دې نورې لارې هم شته.
امیر صاحب مونږ کولای سو وکیل ونیسو. ما خو
هو دا ستاسو قانوني حق دی چې که غواړئ وکیل ونیسئ نیولی شئ.
خیر سي امیر صاحب.
دا ځوابونه خو باید ووایئ مسافره. خو تاسې چې وکیل نیسئ څه خبره نشته. سعید وروره د سنگ شعبې ته ورشه، هلته به د یو وکیل ته معرفي کړي او یو فورم ده په هغې به بیا د مسافر لاسلیک هم واخلي.
ښه راځه مسافر لالا.
نه نه ته لاړ شه، هغه نشي تلای. هو او که تاسو غواړئ خپل شخصي وکیل ونیسئ هغه ستاسو خپله خوښه ده، که نه بیا هغې شعبې ته ورشه چې کوم مدافع وکیل ته دې معرفي کړي.
نه صاحب پیسې خو نشته را سره، همداسې صحیح ده.
ښه ورشه حشمت الله، مسافر بیرته نظارت کوټې ته بوځئ.
سمه ده صاحب.
ښه مونږ خو خپلې پوښتنې او معلومات واخیستل او
څه امیر صاحب؟
ګل محمد وروره اوس خو مسافر ومنله چې تاج محمد یې وژلی.
هو منی خو امیر صاحب، مسافر نه غوښتل چې تاج محمد ووژني. زه شهیدي ورکوم جوړ د بدمشه.
اوس د شهیدي ورکولو وخت نه دی. او دا زړه د بدمشه څه معنی؟
زړه د بدمشه دا مې
دا یې تکیه کلام دی.
ښه دا زړه د بدمشه
و صاحب.
ښه حشمته د مسافرنامې هغه د قتل موضوع مخکې له دې چې له وخته واوړي متهم او دوسیه دواړه د ولایت قمندانۍ ته لیږلو ته تیار کړئ.
سمه ده صاحب.
ستاسو کار نور د ولسوالۍ د قمندانۍ نه خلاص شو، نن ستاسو دوسیه د ولایت قمندانۍ ته لیږو.
ښه نور به بیا هلته ورځو.
هو که مطلو ته اړتیا وه هلته به ورځئ، دلته د نور کار نشته، تلی شئ.
امیر صاحب زما ورور خو نه غوښتل دا کس ووژني، ته یو کار وکړه.
سعید وروره زه هغه څه کولی شم چې قانون اجازه راکړی وي، خو تاسو یو بله لاره هم لرئ چې په هغه صورت کې د مسافر جزا راکمیږي.
یوازې جزا یې راکمیږي بس؟ دا نو څه معنی سعیده؟
زه به درته ووایم. خو زړه د بدمشه دی ولې ونه ویلې؟
خزر دی بدمشه دایده وایمه
خا جزای په هغه صورت که کمیگی چې گل محمد تاسو ته ابرا درکړي.
ابرا دا خو به ګرانه وي.
هو ګرانه خبره ده، ځکه ابرا ورکول د مقتول د وارثینو د خپل واک خبره ده.
خا مرسه
شریف الله، هغه پرونی د غلا قضیه څنګه شوه؟ آقا تقیب که زبیر ترازم
سمد است صاحب.
خدای داده گل محمد سو
آقا خلار چنگ چل شو؟
خدای داده آمر سه بویل که گل محمد تاسو تا ابرا در کی بیانو دو مسافر سازا کمی دیسی.
او که ابرا ور نکری زده بدو مشه بیا
رورا تلکا چه پده زندان که پخشوه داسې غلی ناست او په سر کې ګوتې وهي.
ډېر مو چغېږه، ته به هم پوخ سې. دا لا زندان نه دی، توقف ځای دی، ته به هم ډېرې مزې وڅکې.
وروره زما خو د لس ساعتو نه زیات وشول او چا رانه تر اوسه هم پوښتنه نه ده کړې.
په وخت څه پوه شوې؟ دلته خو وخت ولاړ دی، د ساعت سره دلته خلق وقت هم بهر پریدی.
وی تلکا چه پس همه خبرم نپویگه کچنگا؟
سمه خبری ده سمه خلقو سره کیگی. تا قتل کرده قتل، یوازه مغزم مخره، نور چه هر چه بد کوی ام دلت لزانه سره کوا.
ما قتل نده کرده، په خطا که رانه سره واجل شوی.
خطاوی کرده سا، قتل قتل ده.
زما کسه برده ولده، د مقتول کورنۍ هم په دې پوهېږي چې قتل صحوي و، خو افسوس.
درته ومې ویل چې په افسوسونو به مې ماغزه نه خوري. زما خپل غمونه شکر ډېر دي، د بل چا غمونو ته مې سینه ځای نه لري.
ښه چې ما ته قاتل قاتل وایې، نو ته یې په غلا کې راوستی؟
دلته خلک جرم ته ګوري، غیرت ته نه. له قاتل نه دلته غل ښه دی، سزا به یو څه سپکوي.
زموږ جوړه کېده، خو افسوس چې
نوی چې راسي به هرې خبرې ډېرې اورېدلې، خبرې یې په غوږ کې نه کینی. ما درته وویل چې افسوس مه کوه، یوازې خبره کوه. که د افسوس وړ وه زما زړه کې په خپله افسوس پیدا کیږي.
و وروره ته لږ را دې خواشه، دا هغسې خبره دا ده چې لور مې نه درلوده، که نه جوړه مو کېده. وی وی دا ولې؟
نو تا هم هغه غیرتی یې چې په خپل جرم کې خپله لورکۍ سوځی؟ یا
ستا سره خو هېڅ خبرې نه دي په کار بابا.
نو ما درته ویلي چې ویکه خو لور دې په بدو کې ورکوله او لور دې نه درلوده، دا خبره ده که بله؟
همدا خبره ده.
نو دا خو ښه کار دی چې لور دې نه درلوده.
هو کنه، اوس به له تا سره چا خبرې کولې؟
همدا تا به راسره خبرې کولې.
عجیب انسان دی.
خو افسوس به دې له دې نه هم زیات و، او سر به دې نور هم ټیټ و، لکه زما په څېر.
ما به بیا دلته څه بد کول؟
زه څه بد کوم؟ زه یې په دې جرم کې راوستی یم چې لور مې په بدو کې ورکړې ده، او هغه هم خپلو تربرونو ته. بدی مې ختمه کړه بدی.
ولې دام جرم دی؟
دام جرم دی. تر دوه کلونو د تنفیذي بند سزا لري، او دلته مې له پنځه ویشتو شپو ډېرې تېرې شوې. همدې غمونو سر بداله کړم چې لور مې هم سره ورته ورګزاره کړه، او زه هم دې ځای ته راغلم.
له پنځه ویشتو ډېرې؟
دوی لومړی پنځلس ورځې وخت لري، که په هغې کې دوسیه بشپړه نه شوه بیا کولی شي پنځلس ورځې نور هم له محکمې اجازه واخلي.
نو زه به هم دلته پنځه شپې کوم.
نه
نو څو پورې به وي؟
کیدای شي تر دیرشو ورځو هم واوړي.
مسافر څوک دی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه مامور صاحب، زه مو دې کوټې ته ولې خوشې راوستلی یم؟
زه مامور نه یم،
او نه ته د مالیې تحویلولو دپاره راغلی چې ماموران ووینې.
ښه، بخښنه غواړم.
سارنوال صاحب، دا مور سره وایه.
سارنوال صاحب،
او همداسې یو څو شپې چې په توقیفخانه کې ویده کېدې، پښې دې دیوال ته جګوه چې عقل دې سر ته راشي.
عقل مې په سر کې دی سارنوال صاحب.
ښه، اوس به وګورو چې عقل دې په سر کې دی او که په پښو کې.
اوس راباندې څه کوئ؟
اوس درنه زه یو څو پوښتنې کوم. زما دغه ملګری مارر صاحب یې لیکي، که سم ځوابونه دې راکړل او مرسته دې راسره وکړه، نو بیا به دې دغه دعوه سمه وي چې عقل دې په سر کې دی.
ښه صاحب.
او که دروغ دې وویل او ځان دې تیر کړه، نو بیا به معلوموو چې عقل دې چیرته دی چې سر ته یې درته راولو.
ښه، نو د دې مارر صاحب سره په دې دوسیه کې څه شی دي؟ پولیسو هم خو زما نه پوښتنې کړې دي.
ښه، نوم دې ووایه. نوم دې څه دی؟
مسافر.
ښه، مسافره، دا ستا له دې ځایه د نوي سفر فورم دی. دې ته لومړی فورم یا فورم یک وایي.
ښه سارنوال صاحب، نو زما د کوم ځای د سفر فورم دی؟
ګوره، له خبرې به نه مخکې کېږي، زه له تا نه پوښتنې کوم او ته به ځوابونه راکوې. مارر صاحب په دغه فورم کې لیکي، بیا دې دوسیه محکمې ته لیږو.
ښه صاحب.
تا د چا سره جنګ کړی و؟
تاج محمد سره.
هغه اوس چیرته دی؟
په قبر کې.
ولې دې ووژه؟
صاحب، ما نه دی وژلی.
وایي مقل دې سر کې ساته، چې تا نه دی وژلی نو بیا چا وژلی؟
په ساوه کې ووژل شو.
دا څه بوتلو چې په ساوه کې د لاسه ولوېده او مات شو؟ په ساوه کې مې ووژه.
سارنوال صاحب، زه نور څه نه وایم.
ستا هغه اشنا به م وایي، خلک به وژني او ته به څه نه وایې. دا ولې ستا د پټي شلغم دي که د خدای مخلوق دی چې د ژوند حق لري؟
د خدای مخلوق دی صاحب.
نو بیا ولې څه نه وایې؟
ما ته مې ورور وکیل نیولی، چې د وکیل سره خبرې وکړم بیا هر څه درته وایم.
اوس یې ووایه. ښه، په فکر شه، زه درته هېڅ نه وایم.
فکر مې په ځای نه دی صاحب، چې وکیل راشي بیا هر څه درته وایم صاحب.
دا وکیل یې پکې کوم سر خوږی شو؟
ورور مې ویل په قانون کې شته.
وایي مقل دې په سر کې ساته، ما ته قانون مه راښایه، زه دې وکیل درته راغواړم.
بلې، السلام علیکم. زه یوسف خان زدرانی مو، تاسو اوریدونکو ته د یو کلی زرغګون ډرامې څخه د یوې موضوع په اړه ژوندۍ بحث ته خره غلاس وایم. د جنایي جرمونو د پیښېدو په صورت کې مو د هغې د حل لارو په بېلابېلو مرجو، جرګو او محکمو رڼا واچوله. خو یوه موضوع چې اوس هم ډېرو هیوادوالو ته ګونګه ده، که دا موضوع دولتي ادارو ته ځي، پولیس څه کولی شي او څارنوالان څه صلاحیتونه لري؟ نو نن په همدې موضوع د خبرونې له ګران میلمه د حقوقو د پونځي استاد ښاغلی محمد بصیر حقیار سره خبرې کوو. ښاغلی حقیار صاحب، مننه چې بلنه مو منلې او راسره په خبرونه کې. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ په ټولنه کې د پولیسو او څارنوالانو په رول او یا د جنایي جرمونو د غوره حل لارو په اړه راسره نظر شریک کړئ یا پوښتنې وکړئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0 800 22 55 55 او 0 900 203 1540. ښاغلی حقیار صاحب، که جنۍ پیښه دولتي ادارو ته لویږي، نو په داسې صورت کې دولت له کومه ځایه اقدام کوي؟ یعنی بالعموم شاید د پولیسو او څارنوالانو په مټ دا موضوع مخې ته ولاړه شي، نو په دې صورت کې د پولیسو او محکمو وظیفه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا ډېر قوي او تخنیکی بحث دی چې په بېلابېلو جرایمو کې دا سره فرق کوي. خو هغه څه چې ډېر مروج دي، چې هغه یعنی معمول هم دا دی په ټولنه کې چې کله یو جرمي عمل ترسره کیږي نو خلک راسن پولیس ته مراجعه کوي. دا یو اصل هم دی او کشف هم د پولیس وظیفه ده. اساسي قانون اصل 4 ماده په دې اړوند باندې صراحت لري چې کشف ته پولیس وظیفه ده. او کشف هماغه چې هماغه اولنی اجرا چې کله د جرم د ترسره کېدو نه وروسته ترسره کیږي، هماغه د کشف مرحله په هماغه وخت کې شروع کیږي سره. نو بنان معمول ممدا ده او قانوني ممدا ده چې اولنی مرجع چې کله لاسرسی پیدا کوي، جرم نه اطلاع پیدا کوي، هغه پولیس. او پولیس په دې کې په حساب بالفعل دخیل ووسی. پولیس موږ مختلف انواع د پولیسو په کورنۍ کې لرو، یا څو صنف لرو په همدې خپله په پولیسو کې، چې هغه مثلا هم په حقوقي لحاظ باندې او هم زموږ اساس د افغانستان د موجوده نظام د تشکیلاتو له حیثه د هر یو وظایف مشخص یا په قانون کې تصریح شوي دي. معمولا د جنایي پیښو ته د لاسرسۍ هغه اصلي او مسلکي مرجع هغه جنایي عدلي پولیس دي. ولې عملا جنایي پولیس اکثر وختونو کې بالفعل هغه اولنی مرجع له حیثیت یا اولنی مرجع یا اقدام کوونکی اشخاص نه دي، ځکه چې امنی پولیس معمولا په ټولو ساحو کې موجود وي، یا مثلا پوسته یا گازمه یا حوزه معمولا ټول امنی پولیسی کنه چې ما یونیفورم دار پولیس دی او وسله سره یا سرتیری گازمه ار څنګه چې نو خلکم نسبت د جنای پولیس پورې اولنې اطلاع ام دی امنی پولیس ته
ورکوي. بالکل
بنان کچیرته واقعیت به سره فرق کوي، واقعیت کده سی واقعیت اوس چې محلات ولري ځای ولري، نو د امنی پولیس اولنې دنده ده د قانوني مکلفیت ده چې هغه کوم وزای کی چې د پیخه تر سره شوی د هغه ځای پیسه وټړي یا انسدادی کی چې خاصی فتی دی یا د فتی کې نه مثلا نور کې د تیګو په ذریعہ د پړی په ذریعہ د هغه ذریعہ چې یعنی بل اخره ال ته باید د خلکو تګ را تګ منګي، او د دې منطق ویلت په دې کې چې کله چې وزای کی جرم تر سره کی حتما دغه مجرم یا د فایل نه یا د مفعول نه یا مثلا مجن علیه نه حتما اثر اولین پاتې کیږي چې دا به د جرم په اثبات کې
مرسته کوي،
او یا د چا باندې الزام یا تور لګول په اثبات کې دا یعنی تقریبا هغه یو حقوقي یا مسلکی سلام پولیس لري چې دا د پیښې ځای دا د پیښې کلیده، یعنی که چیرته پیښې ځای د پولیس لخوانه پولیس مونږ سم صحیح مسلکی او سی او سم صحیح انسداد شي، او به روسه چې کوم د عدلی پولیس چې جنایي پولیس دي هغه د یو ټیم سره په ملتیا باندې راځي، اول ته ماغه محل چې امنی پولیسو انسداد کړي د التبه د اثر علائم او مدارک
بل اخر اقیار سب ځای مشخص شو نفر مشخص شو پولیس څه اقدام کوي وړاندې؟
عمر ته ویل چې دا تخنیکی بحث ده، په هغه صورت کې چې جرایم پورې فرق کوي، چې جرایم سپکی خو فقط یو ضمانت شاید واخلي ډیر پر چې شخص نه اطمینان او څه چونه تختی، یعنی اصل په دې نه ده چې هر څوک یو جرم تر سره کوي او بدون د قید او شرط هغه توقيف کوي واچو یا پیسې ازادي سلب کنه، اصل په دې چې باید شخص بې ګناه تر هغه پورې چې درې محکمې دغه په الزامیت باندې حکومت کوي نو بعد دغه نه به ته مونږ مجرم ویل شو، ولی ترڅو چې محکمې درې محکمو یا قطعي نهایي حکم نه شي تر هغه پورې یو شخص بې ګناه دی، نو بنان چې بې ګناه دی نو بې ګناه خلکو باید آزاد ووسی، دا چې کله ازادي سلبیږي یا په توقيف او نظارت کې چول کیږي دا نو به خاص مراحل لري او خاص پیسې په جرایم کې دي
کنه. یو اردن کې اخلو اچار سره مهرباني. بلې تاسو اړ کې زمون سره وصل ده که زمون غاغوري مهرباني. اوردون کې خبرې نه کوي خغله اقیار سه په ډرامه کې مونږ تاسو اوریدل مسافر مخکې لدې چې محکمه په پریکړه وکړي په ټولنه کې تقریبا بد نوم پیدا کړی دی چې تاسو په ساوي سره قتل کړی دی، کله یو څوک مجرم ګڼل کیږي تاسو هم دې پیښته اشاره وکړه تر کوم وخت پورې یوازې تورن دی په دې اړه وایي؟
ما تاسو ته خبره وکړه کنه اصلي حالت هم دا بې ګناهي حالت دی، او دا اصلي حالت په حقوقي لحاظ یو څو نور نمونه هم به لري، هغه مثلا اصل پم دې چې سړی بې ګناه دی، ول د دې اصلیت لپاره ځین شرایط بهشته چې مثلا یو وخت کې مشکوکي پولیس لپاره هر سړی مشکوک دی، زمو ته مشکوکم تم ته مشکوک بلم ته مشکوک.
او قاری سه پښتون اړیکه اخلو مهرباني.
بلې
محترم
استاد، سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، او استاذ درانه ملما قیار تاسو سلامونه وړاندې کوم، خدای دې قبول
کړي. ډیر مهرباني. وعلیکم السلام. خیر سی. وعلیکم السلام.
بلې محترم استاد درانه صاحب، د هر څه موضوع متاکل د خپل پروګرامو کې همیشه موافقه وسی، او د تاسو په درامو کې په موضوعګانو کې مودا یو موضوع ډېر جالب و چې نن متاکل و چې د لور او د خور ور کول په بدی کې دا د پښتوري واجب او د انانات څخه ده، خدای دې وکړي چې موږ محترم یو ډول چې سره راځو او یا نور علما غي ورکی تر څو چې دا دغه فجیدہ ورکه چې دا شمه فجیدہ او استاد دانیل ما سمې دوه سوال دي، اول سوال خو دې دی چې یو سړی چې په پردن په ساو کې مو جرکی پردن بیا پولیس ته توقيف وي، دا اول توقيف تر څو موږ پرې دی بیا چې هغه مو ده خلاصې کچيري په توقيف کې زیات پاتې، آیا دغه سم سبانو ته چې په توقيف کې یو زنداني زیات پرېږدي و دې ته په قانون کې جزا سکه نشته، او کچيري پردن دا یو پولیس راولاړي دا مامور یا کمانډان امنیر راولاړي دغه سړی پردن په شکنجه باندې قراري، او بیا دغه قمندانان ته و دغه مامورین ته د دولت په قانون کې بیا کومه جزا ده؟
خیر صاحب پښتون ډیر ښه سوال نمو کړو، مهرباني ستاسو سوال نمو واخیسته، خیر صاحب برته جواب درکوي. خیر اوسې د اړیکې نمو، خیر صاحب تاسو پښتون واوریدئ مهرباني.
او قاری صاحب پښتون ډیره مننه، واقعا ډیر اساسي موضوع ته اشاره وکړه. لو دا موضوع متاسفانه چې نن سبا زموږ اساس پټولنه کې خصوصا د کشفي ارګانونو د خانه ډیره زیاته قانون تر پښو لاندې کیږي، او لکه څنګه چې ورته قاری صاحب اشاره وکړه دا دم احساس کړی
ده.
او بیا تاسو خیر اوسئ چې مثلا داسې یو برنامه دا کوئ چې هغه د انسانانو په اساسي حقوقو باندې څرخي، کنه اوس غیر قانوني شکل باندې او چا توقیف کول د اساسي حقوق په غیر قانوني شکل نقضول دي. ما مخکې خبره وکړه چې اصل په بیګونۍ دی، ولو کې سړی جرم تر سره کی زموږ اساسي قانون قوانین صراحت در ته چې محکمې قطع نه هي حکم پنه کړی دا بیګونۍ ده، موږ د ته مجرم نشو ویل. نو بیګونۍ څنګه بیګونۍ؟ ما او تاسو دا څوک چې په ټولنه کې دا ټول بیګونۍ دي، په خپل خواخه باندې آزاد ګرځي، داسې ګرځي چې نور چاته به ضرر نه رسي. خو کله چې په د بیګونۍ په حالاتو کې موږ یو څوک نیسو، یا د شک مارته ویل پولیس سره ټول خلک شکمن دي، کشفي ارګانونه باید هر چاته د شک په سترګه وګوري، همداسې تعقیب کړي، ځکه دا د هغې وظیفه ده. او دا د شک په سترګه کتل دا یو باطني شی دی، یا فقط د جرایمو د وقوع څخه د مخنیوي په خاطر دی، ځکه که غیر عادي حرکت د یو چا نه ویني سمدوارې تلاشي کوي. که د شک په سترګه ونه ګوري، همداسې عادي حالت باندې دی مودی او ولس مودی، نو داسې جرایم به پیښیږي لکه دا اوس چې پیښیږي، کنه. هغې نه وروسته کله چې یو جرمي عمل ترسره کیږي، یو څوک د شک لاندې راځي، هغه ته موږ او تاسې په حقوقي اصطلاح کې شکمن وایو، یا مضمون ورته وایو، په دري کې مضمون استعمالیږي او په پښتو کې شکمن ورته وایو. بناند شکمن چې کله یو څوک په شک باندې نیول کیږي، اول اصل په داره چې دا باید ونه نیول شي. احیانا که د سیچ یا د تیښتې ویرې، یا مثلا دا په مشروط جرم کې نیول شوی او دا ونیول شي، نو بیا پولیس دوه ویا ساعته، فقط دوه ویا ساعته صلاحیت لري چې دا شخص کې په خپل صلاحیت باندې د نظارت لاندې وساتي. او دا نظارت لاندې موږ نظارت خانې لرو، کنه نظارت خانه به توقیف به د حقوقي تعریفات به فرق کوي سره. بنان دوه ساعت نه اخوا ته پولیس حق نه لري چې یو څوک په توقیف کې وساتي، په نظارت کې وساتي. احیانا که یې ساتي، دا د قانون نه صریح سرغړونه ده. او د قانون سرغړونه په صورت کې د مازف د خدمات عامه لپاره، خصوصا کشفي ارګانونو کې چې د ضبط مامورین هم دي، د دې لپاره پخپل د جزا قانون، همدارنګه د عسکري جرایم قانون قوانینو هغه خپل مجازات ټاکلی دي. یعنی څوک چې د خپل حد نه تیری کوي، یا د خپلې وظیفې نه سوء استفاده کوي، یا په غیر قانوني شکل باندې څوک په نظارت او توقیف کې ساتي، دا هر یوې هغه د قانوني میادونو نه اخوا ته دا جرم ده او قابل مجازات دی. او هغه شخص ولو که هغه قمندان د پوسی وي، امیر داوزی وي، که وادي سرتیری وي، هر یوې چې مسؤلیت ولري او مسؤلیت ثابت وي د غیر قانوني نظارت یا سلب ازادۍ په صورت کې، هغه قابل مجازات دی. او مجازات یې ډېر واضح او سریح په قوانینو کې شته، چې متاسفانه زموږ اساس په ټولنه کې همدا اصل نسبت د هر بلې قانون ماتون نه دا ډېر زیات همدا اصل ماتیږي. او د کشور قانون د خوانه خصوصا په لوی قضایاو کې دا ماتیږي، ولا اوسه پورې کم اقدام پینل شو، په باوجود دی چې موږ په لیکنې کړي دي، اعتراضات هم کړي دي، دغه ساسي د رسنۍ غونډې د نورو تریزونو د لار نم په دې باندې اعتراضات کړي دي، بالفعل په مجالس او په جلساتو کې په اعتراضات کړي دي، چې دا یو د قانون لوی سرغړونه ده. په داسې حال کې چې اساسي قانون زموږ اساسي ازادي، یو طبیعي حق، اساسي حق او خوندي بللی دی.
قاری صاحب دویمه پوښتنه هم حقار صاحب ښه پوښتنه وه، چې که چیرې په چا باندې په زور اقرار اخیستل کیږي، شکنجه ورکول کیږي، په دې اړه
دا عین هماغه خبره ده، کنه. موږ او تاسې یو شکنجه لرو او یو تعذیب لرو، کنه. شکنجه معمولا چې کله د شکنجې لفظ استعمالوو، هغه د یو شرط اداره دی د شکنجې، چې هغه مضاف د خدمات عامې د خانه ورکول کیږي. او مضاف د خدمات عامې د خانه د څه دپاره ورکول کیږي؟ د دې دپاره چې د هغه نه اقرار واخیستل شي یا د هغه ازارت واخیستل شي. اقرار معمولا په محاکمو کې بیا د اعتراف او د اقرار ترمنځ بیا یو تخنیکي بحث چې سره فرق کوي. اعتراف په ټولو مراحلو کې دی، ولې اقرار فقط د محکمې په وړاندې دی، کنه. بنان د اساسي قانون دیرشمه ماده په دې وړاندې بیا صراحت لري، هغه اقرار او ازارت چې د یو چا نه په زور واخیستل شي، هغه هیڅ اعتبار نه لري. او څوک چې یو څوک تعذیبوي او په تعذیب باندې یا په شکنجه باندې دغه نه اعتراف اخلي، هغه باید جزا قانون په دې اړوند باندې په سراسر یو ته مجازات پیشبینی کړي دي او قابل د مجازات دی او باید مجازات شي. او بل یو شی چې ډیر دقیق دی،
مهرباني یو اړیکه اخلو ورسته ستاسو خبر ته راځو. مهرباني ورور او بخښه چې منتظر پات شو وستا سو اړیکه زموږ سره وصل ده. بلې خبرې وکړه. ښا ورور فکر کوم خبرې نه کوي، ډېر منتظر پات شو ورڅخه بخنم غواړو. اخر صاحب دوی
نو همدا خبره چې موږ تاسو ویلې چې علاوه دې نه چې دغه شخص چې څوک تعذیب کوي په تعذیب باندې دی او چانه شکنجه اخلي په شکنجه باندې چانه اقرار او اعتراف اخلي هغه قابل د مجازات دي، د دینه اخوا ته په خپل عدلي او قضایي ارګانونو یو سلسله مکلفیتونه لري، خصوصا محکمه چې کله خپل پریکړه صادروي دا د افغانستان د قوانینو په اساس د جزایي اجرا د قانون د 209 ماده په اساس باندې الته صراحت لري چې اساسي اجرا څه شي او په اساسي اجرا کې د قانون خلاف کړنې ترسره کول څه عواقب لري. الت اساسی اجراتو کې یو گرفتاری خودلې یو تحقیق خودلې وغیرہ وغیرہ نورم پکې خودلې، خو چون زمونږ باز د گرفتاری د تحقیق پاړون باندې ده او تحقیق کې معمولا اعتراف او اقرار په زور اخیستل کیږي کنه په شکنجه اخیستل کیږي، نو بنان به محکمه دلته محکمه ته قانون صراحت لري د 209 ماده ته اشاره وکړه، هغه وی چې کله اساسی اجرات د قانون خلاف ترسره شي چې یو د اساسی اجرات نه گرفتاری او تحقیق هم ده چې تحقیق اعتراف په غیر قانوني شکل باندې اخیستل وي، بنان دا باطل دي او محکمه نشي کولای چې په باطل او دلایل باندې حکم صادر کړي. چې به په خوښنې سره موږ تاسو وایو چې موږ اساس په یواد کې په خصوصا په محاکمو کې دغه باطل اجرات یعنی هیڅ د سی دغه په حساب دی او قانوني ماده پسترګه کتل کیږي نه، هغه ځکه چې مثلا په شکنجه باندې اعترافات خسل شي او یا مثلا اقرار خو معمولا په محکمه کې یل د شکنجه نه کې د باطنی شکنجه یا تهدید وي، ولی بالفعل نه ځکه چې په محکمه کې ولاړ نو یل د شکنجه کیږي نه، امکانات نشته او کېدای شي مثلا د سي تهديدي کې چرته تاله به اقرارونه کې زبر به داسې کم کنه، ولی بالفعل هغه تهديدات او په شکنجه باندې چې طرفه ته خسل شي باوجود دینه چې مثلا مدافع وکیل یا په خپل شخص په اعتراض کوي چې په زور باندې د اقرار خسل شي اعتراف خسل شي ول محکمه ته
اعلان کوي. کپلن ټکره ته وې د خبرونه وخت ډیر کم پته دی، خلک هم د شکایت لري لکه تاسو ویلې، بل هم دا مشکل شه دی اصلا د ادارې ناپوه دي قصدن چارواکي دي قصدن د سي عمل کوي، تاسو څنګه تجربه لري څه وجه ده؟
ناپوهی خو کېدای شي په وایلو کې به ناپوهی و، ولی اوس هر سړی پوهېدی او دا کوم چې دوی دا شکنجه ترسره کوي یا په حساب غیر قانوني کړنې ترسره کوي دا اوس یو راوی ګرځېدله، دلته په حساب هغه کده ته ویم چې د عدلي او قضایي ارګانون لخوانه د چارواکو د خوانه اراده نشته، ځکه اراده نشته چې کچیرته هغه اراده وکي نو به کیږي، اوس همدغه اقرار چې په زور یا اعتراف چې په زور خسل شوی د محکمه د پامغه باندې په برات حکم وکي پاسنه محکمه وایي دلته اقرار او تاوله حکم په الزامیت نه دی.
خیر سیاقیار صاحب چې کافي زیات خبرم سره وکړه، البته واخ نشته کنه ډیر زیات